د ډیو ټی وی سره خبري خبرونه د سر ټکی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب د جمعې په ورځ قومي اسمبلی ته ویلي حکومت یې پریکړه کړې چې نېشنل کاونټر ټیررزم اتارټي نیکټا بیا فعال کړي او د نېشنل اکشن پلان نیب جاج واخلي. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری امریکا ته خپل سفر کې ویلي افغانستان کې د ښځو لپاره د طالبانو پریکړې د بشري حقوقو سرغړونه ده او دا چې امریکا باید پاکستان سره اړیکو ته د افغانستان په تناظر ونه ګوري بلکې پاکستان غواړي د امریکا سره په اقتصاد او په نورو مدونو کې اړیکې پر ځای کړي. افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته د عام خلکو ترڅنګ ګڼ شمېر صحافیان هم خارجي هیوادونو ته تللي. پاکستان ته په سفر تللي خزینه خبریالانې وایي د طالبانو پریکړې د منلو وړ نه دي خو پاکستان کې هم آینده خوندي نه ده. او د امریکا سینټ د زیارت په ورځ له یوکرین سره د روس د یرغل په وړاندې جګړې لپاره د سلویخت ارب ډالرو نورو مرستو منظوري ورکړي. دا او د دې سره سم یو شمېر نور راپورونه مرکې به تاسو ته وړاندې کوو. مونږ سره اوسئ. السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه مشفق مند او وایس اف امریکا دیو ټی وی د نن د جمعې ورځ د کال 2023 مې د میاشتې شلمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیمه په واشنگټن ډی سی کې د ګرمۍ یو بجه ده. د نن ورځې مهم خبر پلو ته زو او د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا په وخت باندې ویلي دي چې حکومت یې پریکړه کړې ده چې نېشنل کاونټر ټیررزم اتارټي یا نیکټا چې کوم دی هغه بیا فعال کړي او د نېشنل اکشن پلان نیب بیا جاج واخلي. نوموړي ویلي دي چې په تیر څلور کال کې د نیکټا یو غونډه هم نه ده شوې په داسې حال چې د ترخګرۍ په پیښو کې نور هم اضافه شوې ده. د دې اشاره مخالفه ډلې پاکستان تحریک انصاف ته وه. موږ سره زموږ خبریال پیر ولا شاه صاحب دا وخت د اسلام آباد نه ملګری دی. د هغې پلو ته زو د هغې نه تازه تفصیل او پوره تفصیل نور په دغه خبرو کې اخلو. پیر ولا شاه صاحب، تاسو تار کله کو ستړي مشي؟ مننه ستاسو پیر صاحب. پیر صاحب، کله د اطلاعاتو د وزیر چې کومې خبرې کړې دي قومي اسمبلی کې، د هغې پوره حال زموږ اوریدونکو ته ورکړي.
اشفاق صاحب، دا مولانا عبدالاکبر چترالی د قومی اسمبلی غړی او یو بل زنانه غړی د سندھ افغانی وزیر فهمید مرزا، هغوی پام راړولو د حکومت چې په دې ملک کې پاکستان کې چې په تیرو څو ورځو کې څه مودې راسته ده ترهګرۍ را پېښې زیاتې شوې. نو په دې باندې بیا د مریم اورنګزیب د اطلاعاتو چې کومه وزیره ده، د هغې نن په اسمبلی کې یو قسمه پالیسي بیان مخې ته راغلی دی د ترهګرۍ په ضد د موجوده حکومت او د تګلارې حوالې سره. یو خو چې تاسو ذکر وکړو، نو دا ذکر هغې کړی دی د مریم اورنګزیب، هغې تور لګولی دی چې پخواني وزیر اعظم عمران خان خپل څلور کاله واکمنۍ کې د دغه نیکتا ادارې چې اداره ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو ډېره مهمه اداره جوړه شوې وه تیرو حکومتونو کې، یوه غونډه هم نه ده کړې او د دې مشروالي چې ده نو هغه وزیر اعظم کوي. تو د مریم اورنګزیب په خبره د عمران خان په دې کې د سره اړو دلچسپي نه وه. بل چې کوم هغه اعلان کړی دی، نو هغه دا کړی دی چې دا کم د ترهګرۍ واقعات زیات شوي دي. موجوده حکومت دا پریکړه کړې ده چې د ترهګرۍ په ضد کې به ملي تګلاره وکړم، چې هم د مسلم لیگ د آواز ګوند په دور کې په کال 2014 کې د پېښور آرمی پبلک اسکول د حملې نه پس اعلان شوی وه. نو مریم اورنګزیب ویلي دي چې دغه تګلارې ته د بیا کتنې فیصله کړې ده حکومت. د وزیر اعظم شهباز شریف حوالې سره هغې دا ویلي دي چې کله راسته راغلی دی نو اتو نه زیات میټینګونه هغه په ترهګرۍ ضد چې کوم ادارې دي هغې سره کړي دي، صوبو سره هغه په مشاورت کې دی، صوبو سره په صلاح کې دی. یو بل الزام پر عمران خان دا هم لګولی دی چې نیکتا چې ونو دا ری طریقې کار داسې جوړ شو دا کار چې مرکز او صوبو په ګډه کاروایه کوي، په ګډه د تګلارې جوړولې. عمر اورنګزیب دا الزام لګولې چې عمران خان او صوبې هم په باور کې نه غوښتي او ټول نه اشفاق صاحب چې کومه مهمه خبره مریم اورنګزیب کړي دا هغه دا کړي دا چې کوم پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم کړي وای او وخت کې او باغی باندې پاکستان کې ډېر باش شو، هغه دا چې مریم اورنګزیب ویلي چې کوم یعنی پاکستان په بهر نړۍ کې خپل بیانیې ته مستحکم کول غواړي، وده ورکول غواړي. موږ ته به د کور دننه معاملات چې کوم دي هغه ټیک کول وي، او په کور د نن چې کوم دواره دي روانکاري دي او کوم طرف ته چې اشاره کیږي هغه ویل چې ډوبه به هغه ټیک کول دي جی شپاک سر
پیرول شاه صاحب په پاکستان کې څنګه چې دی ویلې دی په خپل خبرو کې چې د درغغری په پیښو کې اضافه راغلی دا دغه علتونه هم په ډیرو ځایونو کې ښکارا دي خلکو ته معلوم دي او د ځینې سیاسي ډلو یا د سیاسي مشرانو لخوا دا غي ذکر هم اوس په ډاګه باندې کیږي نو آیا دوی کله کومه داسې خپل تګلاره یا پلان داسې کم څه خودلې دي چې لکه په سر ډول باندې بدی دغه ترخګری د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي او داسې کم تګلاره جوړه کړې ده یا پاغي کار روان دي یا داسې کم پلان شته چې دغه مخنیوي وشي
فاکسر د دې حکومت خو ډېر لږ وخت شوی تقریبا یو میاشي او سیله برابر شو چې شهباز شریف او وزیر اعظم جوړ شوی دی البته چې کله دا ګون تیر ځل په حکومت کې وو نو دوی یو ملي تګلار اعلان کړی و خو هغه د پاکستان ټول سیاسي قیادت او فوجي قیادت په مشورت سره اعلان شوی و اوس به کتل کېږي دا چې دا حکومت چې دی چې پکې بغیر د تحریک انصاف نه ټول ګوندونه شامل دي خو په دې کې بیا کیسه کیسه ګوندونه دي چې باغی کې رټول نه لوی پیپلز پارټي دا داغي دا ترهګره په ځد چې کوم دی نو یو بل شان موقف وی لري د مولانا فضل الرحمن چې د حکومت یو ډېر مهم اتحادی دی هغه یو بل شان موقف لري خدای دې چې زیاتره ګوندونه کوم دي موجوده حکومتي اطراف کې شامل دي د دې خو یو واضح تګلاره شته د ترهګره په ځد باندې او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره چې د دې یو واضحه تګلاره ده خدا دې چې دوی څنګه جاج اخلي څنګه بیا کتنه کوي څه څه بدلون راوستل غواړي یا څه کول غواړي د دې داسې تفصیلات د حکومت د طرف د مخې ته ندي راغلي جی
ډیره مننه پیرول شاه صاحب تاسو
ډیره مننه
قدر مننه قدر من اردوونکو اوس به هم لاړ شو د خیبر پختونخوا باجوړ ضلع پلو ته چرته چې قهرجن مظاهره چانو په نوګۍ سیمه کې پولیس تاڼه کې د قتل په تور باندې نیول شوی تن چې کوم دی نو په هغه باندې تشدد کړی دی او په تشدد یې دی دغلته کې وجلی دی او بیا د هغې وروسته تاڼې ته دی اورم اچولی دی او په پولیس وایي چې د دغه پیښې ککړ سنانو کې ځینې نیولي او دغه نور لټون هم روان دی نو د ډیور ډې خبريال ارشد مومن په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي
د باجوړ د ناوګي پولیسو ډي اس پي ګلزار خان دی وته ویل د ناوګي د بره کمانډري سیمه کې سورې وړاندې یو تن ورک شوی خپلوانو یې تانه کې اف آی آر درج کړی وو پولیسو په دغه کې یو شکمن تن نیولې وو خو د زیارت پورز د ورک شوی تن لاش تر لاسه شو او خپلوانو د کلی خلکو یې د تانه مخې ته مظاهره او په تانه حمله وکړه په شک کې نیول شوی تن یې په کانو وښتو په لرګو یې والے او د زم پکړي چې په هغه ځای ساور کړي
په دا د ماګو باندې مشکله وکړم باندې مشکله چې ګرګي مرګي باندې وسو دا غیر ملک
گلزار خان زیاته کړه چې کله خلکو په تانه کې د غتن وجلو پولیس د لټنې عملیاتو د پاره د تانه نه بهر وتلیو او په ډېر کم شمیر کې پولیس اهلکار په تانه کې موجودو چې د غنو مظاهره کوونکو مخه ونننیول شو گلزار خانویل د پیخو روسو پولیسو 15 تنان نیولی او د نورو د نیولو د لپاره عملیات روان دي د پیخو راهي کوټ کې وکیل شاب خټک دی وته ویل د داسې پیخو د زیاتې دوه نخکاری چې په ټولنه کې ادم برداشت زیات شوی دی او خلک په اکثر له مسلو کې قانون په خپل لاسو کې اخلي نو موږ ویل چې د قانون نظام کې کوم نیمګړتیاوي موجودي باید چې خلک داغه په ځد اواز پورته کړي نه چې قانون په خپل لاسو کې واخلي
په دې کې بیا قانون دا وایي چې یو ماب وي یعنی دا پینزو یا پینزو نه زیات کسان وي نو دا سي جرم چې دی کوي نو دا به انلیګل دروي یو اسمبلی به وي او دې ته ان لافول اسمبلی ویل کېږي او د دې هر کس هغه بیا په خپل لاس غمړې نه کړي خو په دا جلوس کې کار شریک وي نو هغه طبيع دغه سزا هغه اکستریم سزا چې کوم ده هغه بلاوی دی شي
زی مشران وای په دغه پیخه غمجن دي او غندنه کوي سیاسي او ټولنیز فعال مولانا خانزیب دیوته ویل باید چې حکومت په قبایلي ضلعو کې د پولیس نظام کې موجود نیمګړتیاوې ختمې کړي او د دغه سپېخو مخنیوی دی وکړي.
خو د بده مرغه نه زموږ د پولیسو د لیو دغه حالت دی چې په تاڼه کې دننه د هغې سره یو ملزم دی، هغې ونه ژغورلو، هغې بچ نه کړلو. نو دا تصور تاسو نه شئ کولی چې د عام وګړي د اولس د ژوند جواک د هغه د سر او مال د ژغورنې به په دې سیمه کې کم حالي.
په پاکستان کې په روستو کې په سیالکوټ کې یو سریلنکن وګړی چې په کارخانه کې کار کو د مذهب د سپکاوي په تور په هغه کارخانه کې کارکوونکو وجلی او بیا یې په اور سوځولی و. دغسې تېر کال احتجاج کوونکو د چارسدې په مندنۍ علاقه کې پولیس تاڼې او چوکو ته اور اچولی و چې دوی د مذهب د سپکاوي په تور د یو نیول شوي تن دوی ته د سپارلو غوښتنه کوله او پولیس د هغه د ورکولو نه انکار کړی و. هم تېر کال یوه بله پېښه کې په چارسده کې یو تن په کور کې د هغې پس وسوځول شو چې د قتل تور پې و او احتجاج کوونکو یې کور ته اور ورته کړی و. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبي وزیرستان سیمو کې د پرله پسې د تشدد په پیښو کې یو پوځي عسکر وژل شوی او درې نور عسکر چې کوم دی نو هغه دغه کې جوبل دی. د میرعلي کالج دوه استادانو په ګډون پنځه کسان هم د تشدد په پیښو کې جوبل شوی دي. زموږ سره د ډیوه رډیو خبریال عدنان بیټنی د وخت ملګری دی، تفصیل دغې نه اخلو. عدنان بیټنی صاحب په خیر راغلی، ستړي مشئ.
مهرباني اشفاق صاحب،
ډیره مننه. عدنان، دغه پیښو کې تفصیل زموږ اوریدونکو ته ورکړي.
مهرباني، بیګدا شپې نه وخت د پاکستان پوځ ویل دي چې د پاکستان د پوځ یو ګاډی د جنوبي وزیرستان مکین علاقه کې لبردي ماین سره جنگیدلای او په هغه کې د پاکستان د پوځ یو حوالدار چې تړاوې د پنجاب صوبې جیلم ضلع سره وژل شوی دی. او دی ویل دي چې دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې په مکین سیمه کې د پاکستان د پوځي سرتیرو قافلې حرکت کولو. پوسټ بیان کې دا هم ویل شوی دی چې تر دې وروسته دلته لټون عملیات شروع کړی شوی دی او د ترګری هوټ پکې کار کړی شوی دی. بل طرف ته علاقې نه امنیتي سرچینو وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې د پیښې کې درې امنیتي سرتیري نور روبل شوی هم دي چې هغه ورسره نږدې رزمک سیمه کې روغتون ته وړل شوی دی. او دا هم ویل دي چې د پیښې وروسته په زیات شمېر سره امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسیدلي او دغه ټول علاقې په ګیره کې اخستې ده. خو دې اړوند په دې اړه نور معلومات مخې ته نه دي راغلي. زبرداست دا وایي چې دا پیښه په داسې حال کې شوې چې د پاکستان پوځ د طریقې طالبان پاکستان سره خبرې هم روانې کړې دي او طریقې طالبان پاکستان دا خبرې په رسمي توګه منلي هم دي. په پاکستان پوځ یو حکومت لخوا په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي شوی. بل طرف د پاکستان پوځ ویلي دي چې شمالي وزیرستان قدیمي سیمه کې د وسلوالو پر ضد استخباراتي عملیاتو پر اساس عملیات کړي او په دې کې د الطاف نوم یو مهم وسلوال وجل شوی دی. او دوی هم ویلي دي چې هغه له قبضې څخه وسلې ترلاسه شوې او دوی په ترهګري پیښو کې ککړ پاتې شوی دی. پوز دغه خبره چې کومه مخه ترګلې ده د تر هغه ورسته چې د تیر خالی په ورس باندې په شمالي وزیرستان کې یو ځمړګي بریټ شوی او د پاکستان په وز ویلو چې په دغه ځمړګي بریټ کې درې امنیتي عسكر وژل شوی او د سره علاقې درې مشهور هم وژل شوی دي. تر دې مهال دغه پیښه زموږه چا په غاړه نه اخستي او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي و چې دغه عسكر د وژلو غچ یا بدل به اخلي. د سره په نیکل سیمه کې یو هدفي وژنې پیښه شوې ده او د جنیکل پولیس او سیمه خلک وایي چې دغه تن عمر حیات نمجي او د پبلش از واکه عسكر وو او په چټي پورته راغله او د تیر مزګر خپل کری کې پډز وجل شوې دي. د دې پېښې پرځند د جنیکل خلکو احتجاج هم کړی دي او د دې پېښې د پلټنو پرسته کړی او د ویل چې د علاقې خلک ناامنۍ سره مخامخ دي او دغه ناامنۍ مخنیوي دي وشي. خو تر اوسه پورې د پښتون د حکومتي کچندې ویل شوې خو حکومت وخت وخت د جنیکل پرسته جایز مني او د دې حل کول باور ورکوي.
عدنان، او به خصوص تاسو نه پښتنه کوم، تاسو خبر ورکړه چې مهم کمانډر د وسلوالو وجل شوی دی په پرون یا بل ورځ هم دغه شانته کې خبرونه ځنې نمونه خسته کېده چې ګنې دغه کسان د ټي ټي پی کوم مشران دی هغه وجل شوی. خو بل خو ته په میډیا باندې خپل باندې ادارو منلې دي چې مسلم خان چې د تحریک طالبان پاکستان په خوانې ډیر بدو پیخو په پیښور او په مختلفو سیمو کې دغه 14 زمواري په غاړه خستې دی هغه او د دې سره سم محمود خان چې هغه هم دغه وخت مشهور د وسلوالو یو کمانډر و هغه ژوندۍ افغان طالبانو ته ورکړل شوی دی. نو آیا دا چې کوم دی ورته مهم وایي د دې په دغه سیمه کې خلک سوای چې واقعي هم دغه خلک دومره مشهور چې څنګه ادارې یادې کنه دغه دومره شهرت نه لاره او د ادارې وایي چې لکه دومره مشهور دی؟
دغه پیش زتره په هغه علاقو کې کیږي چرته چې د میډیا یا د ځای خلکو رسایي نه کیږي او د ای ایس پی اچ کوم رسته کوم کلیم کړو هغه په بویا سیمه کې کړو او د افغان پولیس سره نږدې علاقې دا پاګه کې دی دا ویلو په کارا چې تحریک طالبان پاکستان دوه مهم وسلوال وچل دي او دغه سیمه د الطاف مې وسلوال یې کړی او د پوز په پاتې توق وق او استخباراتي عملیاتو کې د وسلوال د وجل کېدو رپورټونه مخې راځي بل طرف ته کړه نقل بیا سبایي خلکو لپاره دا چې هم رپورټونه مخې راځي چې بده کې زتره هغه کسان چې هغه دې سره په چکم انټرنمنت سنټر دی یا لدرګه کړی شي وي هغه کسان بیا دغه مړی وګرځول شي خو په دې اړوند پاکستان پوز له پام کړه معلومات نو کوي چې دا کسمره مهم وو یا په دې باندې څومره انعام یې خدای شي په حکومتي کچه باندې خو کله چې دا څه کیسه مړی ترلاسه شي نو د پوز له پاده څخه بیان مخه راشي چې هغه کې دا دعوی کوي چې هغه د وسلوال طالبانو مهم کس وو نه په دې اړوند طریقې طالبان پاکستان په خپل باندې سوې چې آیا دا د کسان دي او کنه دي خو دغه پیښه په داسې حال کې چې طالبان دا مني چې حکومت سره خبرې روانې دي بیا پاکستان مطبوعات دغه هم ریپورت کوي چې په دې ورسته کې د پېښور کور کمانډر او د پاکستان د استخباراتي ادارې انټر سرویس انټيليجنس یا آی ایس آی چې ورته ویل کیږي کوم چې د پاکستان استخباراتي اداره ده د دې په پخواني مشر جنرال فیض حمید دغه کابل ته تللو کابل کې د کابل طالبانو په ذریعہ د پاکستان طالبانو سره لیدل دي او د روغې جوړې پروسه شروع کړه په دې کې د طالبانو مهم یو سلوه کسان چې د پاکستان په بنخانو کې بند وو او په هغه باندې د پاکستان په عدالتونو کې د مرګ سزاګانې هم اورول شوې دا کسان ورکړل شوی دي طالب سرچینه خدا په خلک کوي خو په خپل حکومتي چارواکو په دې اړوند څه دی ویلي خو د پاکستان پارلمان بیا په دې باندې پوښتنه راپور ته کیږي چې دا څه کیسه پیښو باندې د پاکستان پارلمان په اعتماد کې ول نه اخستل کیږي او دا څه کیسه مذاکرات چې کوم روان دي نو دا پټ ول ساتل کیږي
ډیر مننه ادنار بیژن استاسي
مهرباني خوشاله اوسئ
د پاکستان الیکشن کمیشن د منحرف غړو پر ضد د تحریک انصاف ریفرنس منظور کړی دی او د تحریک انصاف 25 منحرف غړي د خپل څوکو څخه لړکړې شوې دي د چیف الیکشن کمشنر سکندر ترمخه پریکړه په متفقه توګه مخې ته راغلی دا چې پکې ویل شوی حمزه شباس ته ووټ ورکولو څخه د اسمبلی غړي منحرف کېدل ثابت شوی دي په دې حق لبندې د ډیور ډیو خبريال عربیا پیر نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کړي
الیکشن کمیشن د منحرف غړو په ضد د تحریک انصاف ریفرنس منظور کړي او د تحریک انصاف د پنجاب اسمبلی 25 منحرف غړي خپل د چوکۍ څخه لری کړی سوي دي د چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا تر مخه پریکړه په متفقه توګه مخې ته راغلې ده چې پکې ویل سوي حمزه شهباز ته ووټ ورکول څخه د اسمبلی غړي منحرف کېدل ثابت سوي دي د پریکړې وروسته د الیکشن کمیشن مخې ته د مطبوعات سره خبرو کې د تحریک انصاف مشرانو د پریکړی هر کلی وکړو او د غوند مشر اسد عمر وویل د پریکړی وروسته خپل ما نسته چې پنجاب حکومت و چلول سیم مشکل لرو چې د سازش یو برخه به حلسو هم د غرنګ د سازش په نتیجه کې کم بدلون راغلی د هغه هم ختمېدل لیدل غواړو بل پلوته د مسلم لیگ نواز ډلی مشري مریم نواز منحرف غړو په اړه الیکشن کمیشن د پریکټ پاکسل عمل کې خپل ټویټر بیان کې ویلي پی ټی آی هر څو وکي خود دې څخه اوس پنجاب نسی ترلاسه کولای پنجاب خلک به پراتلونکي ټاکنو کې د دې څخه حساب خواړي د الیکشن کمیشن د پریکړه د دیونی په سر کې د سپریم کورٹ د آئین د آرټیکل دروش پیته یې د تشریح په اړه صدارتي ریفرنس په رڼا کې ډیره مهمه ده سپریم کورٹ د آرټیکل دروش پیته یې په اړه خپل تشریح کې ویلي وو کچري د اسمبلی غړي د غونډه هدایاتو پر ضد رائے وکاروي نو د هغه رائے به نشمیرل کیږي خو د غړي د نااهلی د مودې په اړه سپریم کورٹ ویلي وو پارلیمان قانون سازي کولای شي د اپریل په 14 نیټه پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف 25 منحرف غړو حمزه شہباز په حق کې خپل ووټونه کارولې وو. د پنجاب په اسمبلی کې اعلی وزیر ته اکثریت ترلاسه کولو د پاره 168 ووټونو ته اړتیا لري او حمزه شہباز 190 ووټونه ترلاسه کړي وو. قانون پوه منیب فاروق وایي د اسمبلی غړو د خپل چوکۍ څخه د لرې کېدو وروسته پنجاب اسمبلی کې اوس د غړو شمیره راکښته سوې ده. اوس په بیرته رائے اچول کیږي او کم کاندید چې وي د آئین تر مخه د دوی تر منځ به یو ځل بیا مقابله کیږي او ساده اکثریت اخیستونکي به چوکۍ ترلاسه کوي. د آئنده آرټیکل 3 تر مخه کچري د اسمبلی یو غړی وزیر اعظم یا د اعلی وزیر ته ټاکنو دپاره خپل د ګوند د هدایاتو سرغړونه وکړي یا د بې باوري او باور په تحریک کې خپل رایې ونه کاروي نو نااهل ګرځول کېدای سي. په دې اړه د ګوند مشر د منحرف غړي څخه د وضاحت غوښتو وروسته اعلان کولی سي چې یو غاړی منحرف سوی دی. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
قدر من اردوونکو، دا ډیوا ټی وی دی او تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنی غدې خبرونه ته غوږ یی. د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په داسې حال کې د واشنگتن سفر کوي چې امریکا او غربي نړۍ دا وخت په آسیا کې د روس او چین د مقابلې لپاره نوې سببندی کوي او دغې لپاره هڅې کوي. او څېړونکي وایي چې نړیوال طاقتونه په دې ځغل کې د افغانستان امنیتي حالات له پامه نشي غورځولی. بلاول بوټو زرداری د خپل سفر په وخت ویل دي چې هیواد یې افغانستان کې امن غواړي او په طالبانو یې غږ کړی دی چې د نړۍ سره د شوو وعدو سره سم دی ښځو ته برابر حقونه ورکړي. په دغه حق لباندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار نوشروان قلندر وړاندې کوي.
د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو د افغان طالبانو نه جینکو ته د تعلیم حق ورکولو او د میرمنو با اختیار کولو د غوښتنې په داسې حال کې کړې دي چې طالبانو څو ورځې وړاندې د ټلویزیون په خزو قربنو او په ټي وي پروګرامونو کې د خزو لپاره لازمي کړې ده چې کوم خزه هم په ټي وي راځي باید مخې پټوي. د پاکستان خارجه وزیر د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن او د اقوام متحده د غونډې وروسته ویلي دي د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې پراخول یې لومړیتوب دی او غواړي اړیکو ته یوازې د افغانستان د حالاتو په رڼا کې ونه کتل شي.
زمون او د امریکې ترمنځ تعلقاتو ته د جغرافیایي حالاتو او په خاصه توګه د افغانستان د واقعیاتو په تناظر کې زیات کتل کېږي. خومونګه د دینه علاوه نور هم پراخه تعلقات غواړو چې پکې د سیاست مدارانو او د اولسونو ترمنځ د تعلقاتو په شمول ټولو اړخونو او په خاصه توګه اقتصادي اړیکو ته کتنه اهمه ګڼو.
د امریکا او پاکستان د خارجه وزیرانو ترمنځ د ملاقات نه وړاندې انتونی بلینکن ویلی وو پاکستان سره اړیکو خکولو ته ژمن دي.
دا په یو شمېر موضوعاتو د خبرو لپاره یو ښه موقع ده چې پرې غواړو په ګډه سره کار وکړو. د سیمې په امنیت به هم خبرې کوو او غواړو چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو پیاوړي کولو ته خاص پام وکړو.
د انتونی بلینکن سره د خبرو اترو وروسته خارجه وزیر بلاول بټو د وایس اف امریکا اردو څانګې سره د خبرو په وخت د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا او پاکستان اړیکې کله هم روغې نه دي پاتې شوي او دا وخت هم پاکستان کې د امریکا او پاکستان د تعلقاتو په اړه یو خاص ماحول جوړ شوی دی. آیا په دې هم د انتونی بلینکن سره څه خبرې شوي؟
نہیں، جہاں تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا براڈ وہ تعلقات ہونا چاہیے، جتنا ایکسٹینسو وہ تعلقات ہونا چاہیے، اس حد تک ہم نہیں پہنچے ہیں.
تر دې وخت پورې چې کوم د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلق پاتې شوی دی مونږ نو دا زیات او پراخه کېدی شي، خو هغه پورې لا مونږ نه یو رسیدلي، ځکه چې مونږ کم او په محدوده توګه تعلقات لرو او یوازې تر مخصوصه غونډې دا تعلقات محدود دي. مونږ غواړو د امریکې سره د پراخه کچې تعلق ولرو. په امریکا کې په لویه شمېره کې پاکستانیان ژوند کوي. د پاکستان د کاروباریانو لپاره دا څومره استعداد دی او دا په پاکستان کې د امریکې د تجارت لپاره او پاکستانی مارکیټ ته رسیدو لپاره ډیر صلاحیت لري. دا د پاکستان د خلکو او د پاکستان په ګټه دي. تر څو چې د امریکې په ضد د خلکو جذبات راپارول دي، د پاکستان پیپلز پارټي همیشه د پاکستان د ګټې فکر کوي. د پاکستان د ګټو لپاره موږ د هر چا سره اړیکې ښه کولی شو چې د پاکستان خلکو ته ګټه ورسیږي. نه په تیرو وختونو کې او نه به په راتلونکي کې د سیاسي دباو لاندې راځي. سفارتکاري یو مهارت دی او د دې یو طریقه کار دی. د پاکستان خارجه وزارت کې ډیر تکړه او تجربه کار سفارتکاران دي او بیا زموږ د پوز نو موږ به په ګډه د دوی سره کار کوو.
څېړونکي وایي امریکا او چین دا وخت په نړۍ کې د یو بل په ضد ولاړ دي او صدر بایدن د نوي سربندۍ په لړ کې دا وخت د جاپان او سویل کوریا په سفر دی چې غواړي د روس په ضد د نیټو او یورپ را منظم کولو ترڅنګ د چین په ضد ایشیایي هیوادونه هم یو خلکړي. د څېړونکو په نظر پاکستان هم د سی پیک منصوبې او چین سره تعلقاتو په تناظر کې جغرافیایي اهمیت لري، خو کتل به وي چې پاکستان په دې منظرنامه کې د عالمی قوتونو ترمنځ په دې ځغل کې په کوم اړخ ودرېږي. نوشه روان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
د اگست په 15مه نیټه باندې په افغانستان کې د طالبانو واک ته د راتلو وروستو ګڼ شمیر خلکو د وطن څخه کډې کړې دي چې پکې خبریالان هم شامل دي. په دغه کې خزي خبریالانې چې هغه هم د خپل وطن څخه په وتو مجبور شوي دي پاکستان ته راغلي. دغه خزینه خبریالانې وایي چې دوی د طالبانو لخوا کمې پریکړې شوي دي هغه منلو ته غاړه نه ږدي، ورته تیار نه دي، خو په پاکستان کې ورته هم ژوند اوس ګران شوی دی. د ډیو راډیو خبریال اورنګزیب خان د دوی سره خبرې اترې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
ا دې وخت موږ د اسلام آباد پریس کلب مخامخ ولاړ یو. دلته په ګڼ شمیر کې افغانان د 1300 یو احتجاجي ناشته کوي، خو په دې کې ځینې افغان زنانه داسې هم دي چې افغانستان کې اهي صحافت کولو. اوس دوی پاکستان ته راغلي دي، خو دلته او هلته په افغانستان کې صحافت کې دوی ته یو شمېر ستونزې هم وي. موږ سره یو افغان خبریاله موجود ده، دوی نه تپوس کوو چې د دوی مشکلات په افغانستان کې څه وو او د دې غوښتنې څه دي. ډېره مننه وایس اف امریکا ډیوا ته وخت را کولو. تپوس ما ته و چې لکه افغانستان
آزادی بس مونږ له خطر واغې لپاره مونږ خپل ځان واخیستو، یوازې راغلو بس دلته.
ژورنالیست مې په افغانستان کې ډېر مشکلاتونه او تقریبا شپږ میاشت کېږي زه په پاکستان یم او سازمان جهانی، سازمان ملل او حقوق بشر مونږ ته هیڅ توجه نه کوي او مونږ ته یوازې خواسته داده سی وسو.
څنګه چې تاسو د دې خبره واره ده، دې وخت اسلام آباد کې ډېر زیات د موسم چې کم دی یو طوفان دی او دغه شان موسم کې په ګرمۍ په موسم کې په باران کې په طوفان کې د افغان صحافیان زنانه چې زیاتره پکې شامل دي دوی ناسوي او غواړي چې دوی دلته نه یو بل یو هیواد ته په محفوظه طریقه باندې لاړ شي، ځکه چې د دوی وینا دا ده چې افغانستان کې صحافیانو ته خصوصا زنانه چې کوم صحافیان دي هغې ته ډېر زیات خطرې دي. ا دې وخت موږ سره یو بل افغان خبریال هم موجود ده. افغانستان نه په داسې حالاتو کې دوی پاکستان ته هجرت کړی دی چې تیر کال 15 اگست د طالبان حکومت دلته جوړ شوی دی چې اوسه پورې نړۍ په رسمي توګه نه دی منلې.
طالبان نے کہا ہے آپ لوگ ماسک پہن کر کیمرے کے سامنے ظاہر
ہو. افغانستان کی دا طالبانو راتلو نہ پس دا زنانہ صحافیانو دا پار حالات ډیر خراب شوی دی. طالبان وای چې زنانہ خبریالان دی په ټیلی ویژن دی هم پردا اوکړي، ولی مونږ د طالبانو داسې خبرې اومنو ځکه مجبور شو چې افغانستان نه مهاجرت وکړو، خو دلته هم راته اوس خپل مستقبل سیاه کاری.
مجھے کوئی فیوچر ہی نظر نہیں آتا.
تاسو د افغان صحافیانو خبرې واورئ، دا افغان زنانہ صحافیان دي چې په کابل باندې تیر کال 15 اگست طالبانو قبضه وروستو ځکه پاکستان ته راغلي دي چې طالبانو په میډیا باندې خصوصا په زنانو صحافیانو باندې یو شمېر بندیزونه لګولې دي. بلخوا د افغان طالبانو دا دریز دی چې دا زنانه په افغانستان کې کار کولی شي، خو د افغانستان چې کوم روایت دي دا هی بدوی خیال ساتي، خو دا زنانه صحافیان هیڅ سره اتفاق نه لري. وقار احمد سره، اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
قدر من اردونکو دا دیو ٹی وی دے د امریکا سینټ د زیارت په ورځ باندې پرون د یوکرين رواني جګړې لپاره د روس پر ضد باندې د څلوېخت ارب ډالرو د مرستو منظوري ورکړې ده. د استازو جرګې د مرستې د دې پیکیج په پلوي 13 اونۍ رای ورکړې ده، خو اوس تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به یې په چټکۍ سره لاسلیک کړي. په دغې زموږ همکار بختور شان نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا په راپور کې وړاندې کوي.
اوکراین ته دغه کومک په سم وخت روان دی. د دې نه وړاندې هم د مارچ په میاشت کې کانګرس د اوکراین د پوځي او بشري مرستو لپاره 14 ارب ډالرې منظوري کړې وې چې تقریبا په ختمېدو دي. د درون بل ته د دواړو پارټیو د اکثرو غړو ملاتړ ترلاسه دی چې په حق کې شپږ اتیا او په مخالفت کې صرف 11 رای ورکړل شوې دي. چک شومر په سینټ کې د ډیموکرات اکثریتي ډلې مشر دی.
موږ ټول امریکایان ډیموکریټ او ریپبلیکن داسې نسو کولای چې په شګو کې سردننه کړو او ولادیمیر پوتین دی د یوکراین د خلکو په ضد تشدد کوي. موږ د سترګې پټې کړې وي او هغه دی په هسپتالونو او نورو ولسي ځایونو کې بېګناه خلک او ماشومان وژني، خو کله چې ریپبلیکن او زیات امریکایان د دې مرستو مخالفت وکړي نو دا به د دې خبرې اشاره وي چې ګنې موږ دا بهر خپلو دښمنانو ته لیږو.
کمو سینیټرانو چې د دې بل مخالفت کوو او دای یو هفته وزنډو، هغه ټول ریپبلیکن دي چې پکې رند پال هم شامل دي. دوی په حکومتي کچه د دې پیسو د زیاتې څارنې غوښتنه کوي. په دوی کې ځینې د دې فنډونو یوکرين ته په یو داسې وخت کې په لیږلو هم اندېښمن دي چې وایي امریکایان نو خپل د ګرانې سره مخ دي. خو په سینټ کې د کم شمیره ریپبلیکن ډلې مشر میچ مکانل وایي په دې وخت کې د یوکرين مرستې نه کول به پراتونکې کې امریکا د دینه د لوی تاوان سره مخ
کی. یوکرين سره مرستې کول خیراتي کار نه ډیر غوړه دی. د جنگ نتیجې بعد امریکای د امنیت او بنیادی پوزي ګټو فیصله کوي. هر څوک چې د یوکرين لخوا د جنگ په ګټلو کې دونکو تاوان باندې اندېښمن دي، هغه وی دي هغه تاوان ته پام وکړي کچري یوکرين دا جنگ وبایللو.
امریکای یوکرين ته د پوځي سازو سامان دپاره د 100 ملیون ډالر منځوري هم ورکړي. جان کربی د پینټاګان پریس سیکرټری دی.
په دې کې اتلس د 155 ملي میټر توپی، اتلس د دغه توپو وړونکي ګاډي او اتلس د توپو شپېلې شامل دي چې پوره د یو پوځي بټالین وسله ده. په دې کې درې د توپخانو ضد رادارونه هم شامل دي.
د روسي بادارانو چې د صدر پوتین لخوا په یوکرين د حمله نه ګټي اخلي، په ضد د رواني مبارزې د پاره به امریکا یوکرين ته 100 ملیون فند هم ورکوي. نورې 900 ملیون به د یوکرين د پناهګزینو په مرستو لګول کیږي او 3.4 ارب ډالر به په یوکرين کې د خوراک د کمی په پوره کولو مصرف کیږي. د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن د دې مرستو په اړه وایي
روسی پوز په حقیقت کې د ملیونونو یوکرایني خلکو او د نړۍ د نورو ملیونونو خلکو خوراکي رسد بند کړی دی.
د صدر بایدن د دسخط کېدو سره سم به دغه مرستې زر تر زر یوکرين ته رسول کیږي. په 23 فروری په یوکرين د روس ته حمله راسي، امریکا د یوکرين سره د 450 ارب ډالر مرستې کړې دي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
امریکایي خزې بعد اسقاط حمل د حق لرلو لا نور هم محروم شي، یعنی دغه حق به ورته نور هم سخت شي. کچره د امریکا سپریم کورټ د کال 1903 قانون کې د بدلون منځوري ورکړه. په دغه حق لبانې د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکار نصر الله وړاندې کوي.
Who wants to be angry? Yeah!
دا د دوی د پیدایش نه مخکې پیل شوی، مګر اوس په امریکا کې ځوانان د حمل ختمولو یا اسقاط حمل په حقونو بحث کې برخه اخلي. دا ډله له سکولونو څخه وتلې او غوښتنه کوي چې اسقاط حمل د امریکا د اساسي قانون له مخې د رازداری حق دی.
دا نه یوازې هغه میرمنه متاثره کوي چې اوس امیدواره عمله کیږي، دا به په مستقبل کې په حامله کېدونکو ښځو باندې هم اثر انداز سي او دا به په راتلونکي نسلونو اغیزه وکړي که چېرې دا له منځه یوړل سي.
همدارنګه د ځوانانو کې هغه کسان هم شامل دي چې د حمل ختمولو غندنه کوي. دوی وروسته له هغه ډاډمن شوي چې د سپریم کورټ د رای مسوده په خلکو کې خپره شوې ده. دا په ګوته کوي چې د 1903 هغه فیصله چې اسقاط حمل قانوني کوي په خطر کې ده. کچری دا حتمی فیصله وی نو 50 ریاستونه به فیصله کوي چې د س اجازه شته کوم کې چې ډیر غواړي د حمل ختمولو باندې پابندي ولګوي او یا یې سخت محدود کړي.
هله دا چې سپریم کورټ سمه پریکړه وکړي او موږ وکولې سوچ چې د اسقاط عمل مسله بیرته ریاستونو ته ولېجو او په حقیقت کې سمش په سیمه ییزو ټولنه کې په اسقاط عمل مسلې باندې بحث پیل کړو.
آیا نور هیوادونه هم د دې پیروي کولې شي؟ نړۍ لنزدې ساری.
کله چې امریکا دومره زړور او سرګند د حقونو په ضد کار کوي، نور هیوادونه په دې کې ځان لارې وګوري. دوی دا د حقونو ضد کار لپاره د یو دلیل په توګه کاروي، مګر په ځانګړي توګه د زیږون حق او د اسقاط عمل حق په اړه نه.
د امریکا د تولید حق د ادارې په وینا په ټوله نړۍ کې 970 میلیون ښځې په هغو هیوادونو کې ژوند کوي چې په پراخه کچه د حمل د ختمولو اجازه ورکوي. بیا هم د ماشومانو د پیدا کولو په عمر کې په هرو 50 میرمنو کې دوه یې چې غواړي یا اړتیا لري چې اسقاط حمل وکړي محدودیتونو سره مخ دي. د مکسیکو ستر عدالت تیر کال پریکړه وکړه چې اسقاط حمل غیر مجرمانه کړي، مګر د مکسیکو له 22 ایالتونو څخه یوازې 8 یې د قانوني کولو لپاره ګامونه اخیستي دي. د مکسیکو د اسقاط حمل حقونو ملاتړ کوونکي وایي هغه څه چې په امریکا کې روان دي د خطر یا خبرتیا نښه ده.
هغه څه چې امریکا یې موږ ته درس راکوي دا دی چې موږ حقونه تل د خطر سره مخ دي، په دې وجه چې سیاسي ماحول بدلېدای سي. د حقونو مخالفې ډلې تل هڅه کوي چې د ښځو حقونو ته لاسرسی د مخنیوي لپاره حکمت عملي جوړ کړي.
د سویټزرلند په جنیوا کې د تولید د حقونو فعالان په اروپا کې د دې د اثراتو په اړه ډېر اندېښمن نه دي، چېرې چې د حمل ختمولو په پراخه کچه اجازه ده.
پولند، مالټا،
پولینډ، مالټا، لیچستاین، اندوارا او موناکو په اروپا کې 15 هغه هیوادونه دي چېرته چې لیا هم هغه څه ساتلی سي چې موږ د اسقاط عمل ډېر سخت قوانین بولو. زما په خیال چې اسقاط عمل د لازمي روغتیا پاملرنې په توګه ورته وکتلی سي نو ډېر به مثبت وي.
په افریقا کې یوازې څو هیوادونه داسې دي چې درخواست ورته ورکړی شي نو د اسقاط عمل اجازه ورکوي. یو یې جنوبي افریقا ده چې په 1996 کې اسقاط عمل قانوني کړی و، مګر تولیدی حقوقو مخالفت هلته زیاتېدلې شي که په امریکا کې دا قانون ختم شو.
موږ په ځینو سهولتونو مرکزونو بهر خلک مظاهره کوي، هڅه کوي چې میرمنې دې مرکزونو ته د تګ څخه منع کړي. هر څومره چې دا په نورو هیوادونو کې بدلېږي بیا به ورته په سویلي افریقا کې لاګو کیږي، ځکه چې خلک دې سره زړور کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په اسقاط حمل محدودیت د دې مخه نه نیسي او دا چې هر کال 30,000 میرمنې غیر محفوظه اسقاط حمل وروسته د پیچیدګیانو نمړي کیږي. خود حمل یا اسقاط حمل پر ضد ګروپونه سرچکله مونږ مارکه وکړله نو دوی د دې دلیل مخالفت کوي. دوی غواړي چې امریکا هغه 30 کال زوړ حق بیرته واخلي چې دوی غیر اخلاقي بولي.
ډیر خلک نه پوهیږي چې امریکایي اسقاط حمل څومره بنسټیز دی. موږ هیله لرو چې دا به په ټوله نړۍ کې اغیز ولري، ځکه چې کله حکومتونه خپل قوانین بدلوي دوی اکثر وختونه د امریکا قانون ته اشاره کوي. دلته د جوړجاړي لار ادا ده چې مېرمنو ته په کور کې د طبي پاملرنې طریقه او لباس چې دوی ورته اړتیا لري دا ټول هر څه وروښول سي چې له دوی سره تر حمل په تیرېدو کې مرسته وکړي.
سپریم کورټ کله د اسقاط عمل په اړه خپل حکم جاری کوي معلومه نه ده، مګر کله چې دا سرګند شي د دې اثرات د امریکا د ساحلونو څخه ډیر لرې تللی شي. نصرالله خان، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
VOA دیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی.
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیرش ساته.
د خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو په پوله پراته سیمه شیرانی په ځنګل کې سغ رکی او کوه سلیمان چې هم یادیږي کې د اور لګیدو څخه شپږو تنو ته مرجوب لوخت دي او دغه اور نور هم زیات شوی دی. زیرلی حکومت د سلو کورنیو خوندي کولو غوښتنه کړې ده. په دغه حق لباندې د ډیور رادیو خبریال حفیظ الله شیرانی د سیمې څخه نور تفصیل تاسو راپور کې وړاندې کوي.
د ضلع شیرانی مرستیال کمشنر اعجاز جعفر په خبره د کیسغره د سورلکی شرغلی سیمې د اور په نتیجه کې درې تنه مړه سوي او درې ټپي سوي چې حالت یې له خطر وتلی.
درې کسان شهیدان دي او معمولي زخمیان ول هغه سټیبل دی بالکل ټیک ټاک دی.
په کیسغره کې د مای د میاسي پر نهمه اور لګیدلې دی. د ژوب کمشنر بشیر بازی په خبره په غره اور د تندر د لویدو له عمله لګیدلې وو. په ځنګل کې د اور لګیدو او درې تنو د مړ کېدو د پیښې پر ضد د ژوب او شیرانی د مدني او سیاسي فعالانو لخوا احتجاجونه سوي او د احتجاج په توګه د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ترمنځ لوی سړک بند کړی دی. احتجاج کوونکي له حکومت څخه غواړي چې په اور کې وژل سوي درې تنه دي پر سرکاري کچه شهیدان وبلل سي او د هغوی کورنۍ ته دي مالی مرستي ورکړل سي. د سورلکی شرن د سیمې ځای مشر ملک عبدالستار شیرانی و وی وی دی وته وویل
ورونه پساو دی په غرو کې انسانانو خدشه د مرګ لحاظ از موږ بالا حکومت ات غور مدد نه دی کړی. اوس تر پارون نن اور ډیر زور کړی دی لاندې د غره دامن ته کښاته لمنې ته راشو سوي دي چې چیرم د زنغوزي درخته د چلغوزي درخته معلومات اغه ته اور ور رسالي.
د اقوام متحده د خوراک او زراعت د محکمې ریپورت دی چې د شیرانی د کیسی غره د ځنګل د نړۍ تر ټولو لوی قدرتي د زنغوزي ځنګل دی. د شیرانی د زنغوزي پرونو او فصل باندې د اقوام متحده خوراک او زراعت ادارې د بلوچستان مشر یحیی موسی خیل په خبره دا ځنګل پر شپږ وزره اکړه پروت دی او په یو کال کې شاوخوا شپږ لک کیلوګرامه د زنغوزي فصل پیدا کوي. مساخیل زیاتوی د اور د لګیدو له عمله هلته انسانانو ونو بوټو مرغانو او ځنګلي ځناورو ته په لوی کچه تاوان رسیدلې دی چې دوی به له اور ملکیدو پس پوره ریپورت جوړوي. مساخیل زیاتوی دا ځنګل د عربونو رپو حاصل ورکوي او له دې ځنګل سره د سیمې د خلکو پوره معاشي نظام تړلې دی. په کیسغره د اور لګیدو په اړه د ژوب ډیویژن کمشنر بشیر بازی په خبره اور د خیبر پښتونخوا له لوري په غره کې د تندر د لویدلو له عمله لګیدلې وو او بیا زیات شوی. خو په کوم اور کې چې درې تنه مړه سوي بازی وایي دا اور دوی ورځې وړاندې لګیدلې او له هغه نورو اورونو څخه بیل او زیات دی.
مطلب دا کم خلک هلته بالا موږ راکښته کوو نو د هغو دپاره ریلیف آیټم یا ټینټس یا دغه سامان شیان موږ ته راکوي. نه
د چارواکو په خبره لګیدلې او له کابو وتلې حکومت د اوروژنې لپاره له هلیکاپټرو څخه کار اخیستل پیل کړی خو وایي چې اور زیات او په یو دوه هلیکاپټرو دا اور ملکول ممکن نه دی. د کمشنر ژوب ډیویژن په خبره له مرکزی حکومت څخه یې نور مرسته غوښتي چې اور ژر او پر وخت مړ کړي. د ځنګلونو مرغانو د تحفظ لپاره ژغ پورته کوونکي تنظیم اشر له لوري څخه پر حکومت دا تورونه لګول کیږي چې حکومتي چارواکو او اړوند ادارو د اوروژنې لپاره پر وخت ګامونه پورته نه کړل ځکه اور بې کابو. د بلوچستان وزیر اعلی امیر عبدالقدوس بزنجو د دریو تنو پر مرګ خفګان څرګند کړی او ویلی دی چې د اور وژنې هڅې به نور هم ګړندۍ کړي. وزیر اعلی ویلی چې ایالتي حکومت به د اغیزمنو کورنیو او د ځنګلونو د بیا آبادۍ لپاره هر ممکن ګام اخلي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای دیوا کوټا.
د بلوچستان د مرکز کوټې د جامع جماعت امام مولانا انوار الحق حقانی وایي چې د پولیو څاسکو په اړه د خلکو د منفي تبلیغاتو په ختمولو کې دینی علماو ډیر مهم رول لوبولی او اوس د خلکو پر څاسکو باور زیات شوی دی. د وایس اف امریکا ډیور رادیو خبریال رسول الله مندوخیل په دغه باندې د مولانا حقانی سره خبرې اترې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو.
د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو وتلی دینی عالم د جامع جماعت امام مولانا انور الحق حقانی وایي چې د دینی عالمانو په مرسته اوس د خلکو د پولیو څاڅکو په اکله باور زیات شوی، ځکه چې دینی عالمان په خپل ماشومانو ته د کمپین پر مهال کترې ورکوي. مولانا انور الله حقانی له وی او ای ډیوا سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي چې په میلادي کال 1994 کې د پولیو ضد کمپینونه پیل شوي، خو په خوا چې څنګه د خلکو په زړونو کې په دې اړه اندېښنې وي، هغه اوس نه یوازې له منځه تللې بلکې ناسمې هم ګرځول شوي دي.
دا ټولې غلطې پروپیګنډې نه پکې او حرام سی شی شته. بیا د علماو فتاوی هم موجود دي سلسله کې. هغه سره الحمدلله دا وشو چې هغه پروپیګنډې چې هغه تقریبا ختم شوي. نو داسې اعتراضات خو هر وخت کې او هر زمانه کې کیږي، نو اوس خو زما په خیال سره ډیره مسله د دینه د پاتې چې خلکو ذهن چې دی هغه صفا دی. بیا دا هم ده چې علما په خپلو بچو ته د خپلو بچو ته د پولیو قطرې چې دي هغه ورکوي، او د علماو په لاس باندې مشهور علماو په لاس باندې د نور مسلمانانو یا د ملک چې څومره بچیان دي هغوی ته هم قطرې ورکول شي دي. دیمنم د خلکو اعتماد چې دی هغه بحال شوی دی.
نوموړی زیاتوي چې پولیو د پاکستان یو ستونزه ده، ځکه چې دغه وایرس اوس په نور نړۍ کې ختم شوی، خو پاکستان او گاونډي افغانستان کې اوس هم شتون لري، ځکه نو له منځه وړل د ټولو فرض دی.
حکومت هم دا غواړي، ادارې هم دا غواړي، او د ټولو زموږ ذمواري ده، که علما دي، که عوام دي، که ډاکټران دي، اور بیا قبائلی اعتبار سره چې د علاقو مشران دي، هغه ټول دې مهم کې تعاون وکړي اور خپل د ملک منګه صحت اعتبار سره، خصوصا د پولیو بیماری اعتبار سره منګه د دې خاتمه وکړو، اور هغه اصطلاح چې د پولیو فری ملک پاکستان، د پولیو نه پاک ملک چې د نوري دنیا په شانتي وګرځي.
مولانا انور الله حقانی له خلکو غوښتي چې په پولیو کمپینونو کې ارومرو خپل ماشومانو ته څاڅکي ورکړي او هغه د ټولو عمرې له مازورۍ یا مایوبۍ خوندي وساتي.
زمونږ عوام الناس ته دغه خواسته چې الحمدلله دا مهم چلیږي، او کله چې د پولیو ټیمونه ستاسو کورونو ته د خلکو راشي، بچو ته د پولیو قطرې ورکوي. زما په خپل کور ته راځي، او همیشه مونږ د شل پنځیشتو کالو نه یا بلکې د دې نه زیات د پولیو قطرې چې دی بچو ته ورکو، او دې کې مونږ سره ناروا ناجایز شی چې یو سیس چې دی هغه نه محسوسو.
مولانا حقانی دغه څرګندونې د خلکو د هغو منفي تبلیغاتو پر وړاندې کړې چې د پولیو څاڅکو پر ضد کوي، خو دیني عالمانو او قبایلي مشرانو د څاڅکو په اړه د خلکو د اندېښنو په لمنځه وړلو کې ډېر مهم رول لوبولی دی. رفیع الله مندوخیل، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د پولیو بیماری د ټول عمر مازوري ده، د مازوري د تماشین خپل ماشومان ساته او کامیاب ترين لوغړی جوړ کې، او په هر یو مهم کې خپل ماشومان ته د پولیو ساس کی ضرور ورکه. ډیر مننه.
قدر من اردن کو د ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه له هم دوام لري. او استاذ عبد الله پور پلوتا، بلوچستان کې د کډوالو په کمپونو کې میشت زیاتره افغان کډوالو بچیان د زدکړو څخه محروم پاتې دي، او بیا هغه ماشومان چې هغه کم سکولونو ته ځي، نو په واپسې کې د خښتو په بټیو کې کارونه کوي یا خښتې جوړوي. نو دغه کډوالو مشران وایي چې نړۍ دی دوی ته تعلیمی زمینه برابر کی، او د زده کړو زمینه دی ورته برابر کی چې دغه ماشومان خپل آینده ځان ته جوړ کی. په دغه باندې د ډیورډ خبريال نعمت الله سرحدی نور تفصیل تاسو ته د چمن څخه راپور کوي وړاندې کوي.
د کوټي او چمن ترمنس پر لوی لار د سرانانو پر مقام د افغان کډوالو په کیم کې میش کډوال د سخت غربت سره مخامخ دي، چې دغه افغانان په خپل بچانو د زدکو سره سره سخت شاکا یا درانه کارونه په کولو باندې مجبور دي، چې پر روانې ګرانی کې د خپل ژوند چارې په مشترکه ګټه رواني وساتي. دغه افغانانو بچان سهار وخت زدکړي کوي، خو ماشام وخت د خښتو په بټي کې خښتې مجي، چې دغه کار د دې عمر سره مطابقت نه لري، او د ملل متحد د منشور سره سرغړونه هم ده. په بلوچستان کې د افغان کډوالو یو مخکشه او د مدني ټولنې په آل غړي ظاهر پښتون وای چې په کوټه کې د افغان کوسلګری د اعدادو شمار په مطابق 15,000 کوشنیان د کډوالو دپاره جوړ ښوونځي کې زده کړې ترلاسه کوي، خو دغه زیاتره کوشنیان د غربت له امله خوارق شلو باندې هم مجبور دي
او پر یو داسې میکانیزم باندې کار وکړي چې د دغه ماشومان د ښوونځیو څخه بې برخې پاتې نه شي، د زده کړو څخه بې برخې پاتې نه شي، او دوی د خپل راتلونکي ژوند لپاره یو ښه سباوون جوړ کړي. نو په کار داده چې دغه ادارې داسې یو کار وکړي چې د دوی تعلیم هم پکښې خوندي شي او د دوی د ژوند او د سیاحت ته هم پاملرنه وشي.
په بلوچستان ایالت کې رسمي 10 افغان کډوالو کیمپونه دي. په دغه کیمپونو کې میشت افغانان د ژوند د بنیادي اسانتیاو څخه محرومه پاتې دي او مناسب د روزګار زمینه هم ورته برابر نه ده. په سرانان په کډوالو په کیمپ کې د ښوونځي استاد رباني وای سپاول سیمت کې 40 کوشنیان د دې سره داخل سي، خو تر 15 پورې د رسیدو سره کوشنیانو تعداد ډیر راکم سي، ولې چې دوی د خواري په خوا مخ کې
موږ چې کوم وخت شاګردانو داخله کړو په اول سیم کې 40 تنه زده کوونکي، دا 40 تنه زده کوونکي چې دولسم سیم ته رسېږي موږ ته 10 یا 15 زده کوونکي پاتې. د دې لویه وجه چې ده هغه غربت ده چې د غربت په وجه سره دوی مکتبونه پرېږدي او چې خپل کاروبار او روزګار کوي. هر دا ده چې خیریه ادارې د دوی لپاره سره ودرېږي او دوی مرسته وکړي.
په بلوچستان ایالت کې 5,000,000 افغانان رجسټر دي چې پکې 2,000,000 پی او آر او 3,000,000 ایس ای سی کارډونه لري، خو غیر رسمي شمیرنې وایي چې په ټول ایالت کې د رجسټر کډوالو سره 12,000,000 افغان کډوال میشت دي چې د کیمپونو تر څنګ په عام آبادی کې خواره واره پراته دي چې دغه افغانانو وکوشنیانو ته هم د زده کړو زمینه برابره نه ده او دوی هم سختې خواري کښل والا کارونو کولو باندې مجبور دي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
د خیبر پختونخوا سوات سیمه زیاته په قدرتی توګه باندې خیرازه ده، ظریف داوار لپاره ډیره مناسب ده چې دغلته کې یو شمیر غلدار او میوهدار فصلونه پیدا کیږي، خو اوس کروندګر وایي چې د سری یا چې ورته خاوره وایي د هغې د ګرانۍ له کبله فصلونه یا هغه ځمکه اوس پیداوار کم ورکوي. د ډیبر ډی خبریال ملک وخا سواد ته ورغلې دی او دغه کروندګرو سره خبرې ترې کړې دي. ستاسو پام ورته راګرځو.
د خیبر پختونخوا سواد ضلع کې یو شمیر سبزیانې، غلدار فصلونه او میوې پیدا کیږي، کم چې نه یوازې په هیواد کې کارول کیږي بلکې بهر هیوادونو ته هم لیږل کیږي. په دغه فصلونو کې لوی پیداوار غنم، شوله، جوار، شړشم، شلتالان، سیوان، پیاز، الوگان وغیرہ شامل دی. د سوات ضلع د چارباغ د شولو کروندګر ظفر علی وای چې اوس د دوی فصلونه پیداوار ډیر راټیټ شوی دی او هغه ځکه چې دوی ته خوره، سره او نور د کروندې سره تړلې سیزونه ګران شوی دی. دی وای که حکومت دوی ته اسانتیاوې ورکړي نو یو وار بیا د سوات زمیدار مخ پړوان دی تللی شي.
زمیدارا کې هم دا مشکلات دي چې سره ګران دي او زموږ په طاقت نه راځي، سره هڅه رسیدلی دي سره ریٹونا گران دیا، ہر شے گران دی مہنگائی دا مہنگائی کے بعد زمیندار غریب سو کی آخ واخ پلا آخ گیٹا گیٹا پہ کیوں نہیں شکول ہے دنیا سر داغا ول دوائن وہ لگی او تخمنا وہ لگی او پدے پس داغا جن تباشی اچھا وقت راشی جو ریٹونا بیا مارکیٹ کی ریٹ نہ کئی بنیم بہا غرضی بنیم بام نہ غرضی گی اکثر غریبان پٹیوں کی منگ دا پٹی پخ پلاؤ گو چو وقت راشی نے دیو تخت بولے هغه موږ لږ خپل سر نه کړی.
دا په داسې حال کې چې پاکستان تحریک انصاف پخوانی مرکزی حکومت کاروندګرو ته اسانتیاګانو لپاره د زراعتو بیړنې پروګرام په نوم منصوبه پیل کړی و. د دې منصوبې لاندې حکومتي چارواکي دا ویل لري چې دوی کاروندګرو ته کسان کارډ ورکړی دي. او دلته د غنمو کاروندګر بختزاده وای چې د حکومت دغه ګټونه واړه زمیدار نه دي خبر کړی شوی او دوی ټولې خرچې په خپل سر کوي.
یار موږ خو نن دغه خاوره لیدلې او نن دغه پیدا لیدلې ده او نن دغه کارډ لیدلی دی. کیدای شي ورکړی لوی سواد دی، موږ ته خو په دې پوره علاقه کې را چانه دی ویلي چې موږ ته سمې لاو شو.
او حکومتي وزیران بیا داوا کوي چې دوی په خپل حکومت کې د کاروندګرو ژوند کې اسانتیاوي راوسته دي. د خیبر پښتونخوا صوبې د کار کاروندې وزیر محب الله خان داوا لري چې دوی زراعت دومره ښه کړی دي چې اوس بهر هیوادونو ته خوراکي توګي لیږل کیږي.
موږ ماته سوې چې نېشنل اګریکلچر ایمرجنسی کله موږ جوړول 2018 کې هغه کې دا ټول پلان شامل دی چې مطلب چې موږ ډیر سیزن امپورټ کوو. موږ یو سیس باندې تقریبا خود کفیل نه یو. خود عمران خان کوشش دا و چې موږ په هر څه کې خود کفیل شو، بلکې د یو زری ملک په وجه باندې مطلب چې موږ ترقی وکړو، موږ خود کفیل هم شو، مطلب چې موږ د امپورټ نه ایکسپورټ سایډ ته لاړ شو، او مطلب چې موږ د کم چې د خوراک اجناس کی غلط
د حکومتي شمیرو تر مها دا محل پټول صوبه کې 100,000 کاروندګرو ته کسان کارډونه ورکړی شوی دي. په کم کې چې 1.5 میلیون روپو سبسیډي شامل ده. او د سوات او د صوبې لرو پرتو سیمو کاروندګر غوښتنه کوي چې باید حکومت دې دغه ګټه دوی ته هم ورکړي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈیوا نیوز، سوات.
قدرمن اوریدونکو، د ډیوا ټی وی یو ساته خبری خپرونه الله هم دوام لري. یادونه درکو چې د ډیوا رادیو تمام خپرونه تاسو د ډیوا رادیو په ویب پاڼه voadivaradio.com باندې کته شي. په دغه کې تازه خبرونه، راپورونه، مرکې او د سیمې په حالاتو، د نړۍ په حالاتو باندې یو شمیر مهم معلومات تاسو لپاره پراتی. دغه شانته کې د ډیوا رادیو یا د ډیوا ټی وی چې کوم د ټولنیز رسنیو کومې پاڼې دی، پاره کې که یوټیوب دی، که فیسبوک دی، که انسټاګرام دی او که ټویټر دی، په هغه باندې هم تاسو د ډیوا ملګرو لخوا دغلته کې تازه خبرونه، راپورونه او مرکې وخت په وخت باندې کتی شي. د تاسو لپاره څلیری ساته دغلته موجود وي. دغه خبرونه او پروګرامونو کې تاسو د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې د نړیوال او د سیمه ایزه سیړنکارو سره، سیاست مدارو سره مرکې او د غوی غکونه هم اوریدې شي، د غوی نظر هم اوریدې شي. اوس راځو تاسو پام راګرځو د بل راپور په لوتا. د بلوچستان صوبې په سر خار کوټه کې د هزاره کلتور په حق لباندې هلته کې یو دستور شوې ده چې پکې ګڼ شمیر سیمه ایز خلکو او د هزاره کلتور یا د هزاره خلکو سره تعلق لرونکو پکې برخه اخیستي. دغه پروګرام د صوبې د حکومت لخوا او د هزاره ډیموکراټیک پارټۍ لخوا راجو کړی شوی وو. بیا د بلوچستان چې کوم اعلی وزیر دی، میر عبدالقدوس پسنجو، نو هغه هم په خپل وینا کې ویلي دي چې د باید چې د کلتور پرمختګ لپاره کار وشي، د دغه موږ په ملاتړ کوو او ټولنه یو ټولنه په خپل کلتور باندې پیژندل کیږي. د ډیوا رادیو خبریال حمید سمسور هم د غزای ته ورغلی دی او راپور یې تاسو ته تیار کړی دی.
د هزاره قبیلې د کلتوري ورځې مراسم نن د کوټي ښار د مریاباد د کویم پاپا په میدان کې د بلوچستان د صوبایي حکومت له لوري ترتیب شوی و. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د دغې دستورې پرانسته وکړله. پر دې مهال باندې د هزاره قبیلې ګڼ شمیر ځوانانو، ښځو، سپینجیرو او نورو ژبو ویونکو خلکو هم ګډون درلودی. و غونډې ته په خپله وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وویل چې د هر کام پیژندګلوي د دوی کلتور کوي او هزاره کام ته مبارکي هم ورکړله.
تمام قومي اپنے کلچر کو زندہ رکھتے ہیں تو وہ زندہ قومیں کہلاتے ہیں.
ہاں قانون چخپل کلتور جوندے ساتھی ہاں جوندی. د بلوچستان د لوبو او د کلتور صوبایي وزیر عبدالخالق هزاره پر دې محل باندې وویل چې کلتور دا خوبی لري چې دا هیڅ ډول سرحد نه لري، چې دا ورورګلوي، صلح او مینه خوروي.
کلچر میں یہ خوبی ہے کہ یہ انتہا پسندی کو مار دیتا ہے. کلچر میں یہ خوبی ہے کہ تعصب اور نفرت کو مار دیتا ہے، ختم کرتا ہے.
پر کلتور کی دا خوبی دا چې تندروی لمنځ وړي. پر کلتور کی دا خوبی دا چې کرکا او تعصب ختمی. په غونډ کې د هزاره قبیلې شوزو ویل چې په نن ورځ باندې دوی ویاړ کوي. د هزاره قبیلې د کلتور سره اړه لرونکي سټالونه هم پرانستل شوي وو چې په دوی کې د هزاره قبیلې د وګړو د شوزو جامې او نور کلتوري توکي شودل شوي وو. هزاره لږکي له تیرو دوو لسیزو څخه په کوټه کې له پیرکیزو پیښو څخه ډیر سخت اغیزمن شوي دي. دا زارا قبیلی وګړی وی چې دلته په د پیوژنو بمی چاودنو او په ځان وژون کې بریدونو کې د دوی تر 2000 زیات کسان وژل شوی دي او دغه ډول تر 5000 زیات کسان بیا نه یوازې د پاکستان نورو برخو ته بلکې د نړۍ نورو هیوادو ته هم کډوال شوی دي. حمید سمسور وی او ای ډیوا کوټه.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی دا خبرونه هم په دې ځکه پایته رسیږي. د خبرونې په وړاندې کولو کې ټکنیکي اړخ باندې زموږ سره همکاري کوله پیټ واسکو او پروډوسر وو عبد حسین. دا غي مننه کوو چې د دې خبرونې په وړاندې کولو کې زموږ سره مرسته وکا او یو ځلې بیا یادونه درکوم چې د ډیوا ریډیو او د ټی وی تمام پروګرامونه تاسو د ډیوا په ویب پاڼه وی او ای ډی وا ریډیو ډاٹ کام باندې کته شي او دې شي لوستې شي. زه اشفاق مومن ستاسو نه اخلم اجازه. خوش پولري. نه لافمان.